السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ماځیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو ساته خبري خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. دا خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري تر پنځو بجو دوام لري. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي عزیزانو خبرونو ته ځانګړې شوي. یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مسایل به په دې یو ساعته خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو، خو پیل د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه خبرونو کوو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. خبرونو تفصیل. په هرات کې د شیعهګانو یو جماعت مخې ته نن په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. د هرات د امنیې قمندانې ویانه عبدالاحد ولیزاده وویل چې دغه چاودنه نن غرمه د لمانځه د ادا کولو په مهال د نبي اکرم د جومات په دروازه کې وشوه. په هرات کې دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د نوروز په ورځ په کابل کې د شیعهګانو یو زیارت ته نږدې په ځان وژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه اخیستی 3 کسان ووژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. د غزنی چارواکي د دې ولایت پر د یک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید خبر ورکوي. د غزنی دیوالي ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې چې تېره شپه د دې ولسوالۍ په مرکز او اړوندو یو شمېر نورو سیمو پر امنیتي پوستو وشو، لږ تر لږه 3 وسلوال او یو پولیس وژل شوي او 2 تنه وسلوال هم ټپیان شوي دي. د نوري په وینا د وسلوالو دغه بریدونو د شپې تر 2 بجو دوام وکړ چې سیمې ته له مرکز د نورو ځواکونو په ورتلو سره په شا وتنبول شول او اوس سیمه کې وضعیت آرام دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. د دې شورا ویان احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې له ترهګرۍ سره مبارزه د دې کنفرانس یوه مهمه اجنډا ده او هڅه کیږي چې پر هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې پروسې ته خنډونه جوړوي فشارونه زیات شي. دغه کنفرانس د دولتونو په کچه دی او د افغانستان د دولت پر پلانونو په تیره بیا د سولې په برخه کې د دې هیواد پر هڅو به بیا ټینګار او د هغو ملاتړ وشي. د طاهري په وینا په دې کنفرانس کې به ګډون کوونکي هیوادونه هڅه وکړي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې یوه اجماع رامنځته کړي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د تاشکند دغه 2 ورځنی کنفرانس چې سبا پرانستل کیږي په هغه کې د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او څو نړیوال سازمانونه ګډون وکړي. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام د غوروي د سیالیو پای لوبه پیل شوې. دغه مسابقه د زیمبابوې په مرکز هراري کې روانه ده. اوس د افغانستان ټیم بیټنګ کوي او په پنځم اور کې څلیرشت منډې کړې دي. تر اوسه د افغانستان کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. د دې لپاره چې د افغانستان د کرکټ ټیم دغه لوبه وګټي باید د ویست انډیز ټیم ټاکلی د 250 منډو هدف پوره کړي. د نننۍ لوبې ګټونکې لوبډله به د کرکټ د نړیوال جام د غوروي د مسابقو اتل وګڼل شي. د افغانستان د کرکټ ټیم د جمعې په ورځ د آیرلند د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون حق ترلاسه کړ. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ به په 2019 میلادي کال کې وي. او به د یو بل خبر له مخې راشد خان په 50 اوریزه سیالیو کې نوی ریکارډ ټینګ کړ. د غزوان افغان توپ اچونکي نن له ویست اند سره په 50 اوریزه سیالیو کې خپل سلمه وکټه هم واخیسته او په دې برخه کې مخکینی نړیوال ریکارډ چې په استرالیایي تیز توپ اچونکي میچل سټارک پورې تړلی و مات کړ. سټارک د 50 اوره سیالیو په 250 لوبو کې سل وکټې اخیستې وې، حال دا چې راشد خان په 450 اوریزه سیالیو کې دغه نوی ریکارډ ټینګ کړ. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د توپ اچونکو په جدول کې هم تر ټولو مخکښ بالر دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه له ازادي راډیو اورئ. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تنه خپلواک دي، خو ټول ولسمشر قربان قلي بردي بهمدوف ته وفادار ښکاري. د هغوی په منځ کې د ولسمشر زوی 18 کلن سردار بردي محمدوف هم شامل دی چې ډېر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی ګڼي. په جنوري کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسه چې په واشنګټن کې دېره ده په ګازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادۍ له نظره د نړۍ په 12 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله. د ترکمنستان د پارلمان د 125 څوکیو لپاره 204 اتیا کاندید دي. د امریکا پوځ وایي په یوه هوایي برید کې دوه ترهګر د لیبیا په جنوب ختیځ او بخې جنوب لویدیځ یوې دښته کې وژلي دي. په افریقا کې د امریکا د پوځ قمندانۍ د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې دغه حمله جنوبي ښار یوباري ته نږدې وشوه. په بیان کې ویل شوي چې دغه برید د نړیوالو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي په ترابلس کې د ملي یووالي له حکومت سره په همغږۍ شوی دی. دغې قمندانۍ دغه راز ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې له دغو دوو ترهګرو پرته ملکي وګړو ته په دغه بمبار کې زیان نه دی رسېدلی. او د یوروویژن د سندرو د مسابقې لومړنی ګټونکې لس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه. آسیا په 1956 میلادي کال د سویس لپاره د اروپا د سندرو لومړۍ جایزه ګټلې وه. د یوروویژن د مسابقو تنظیمونکو اعلان وکړ چې لس آسیا پرون د سویس په زوریخ کې مړه شوه. د دوی په وینا د هغې روغتیایي حالت په وروستیو کلونو کې ښه نه و. یوروویژن آسیا د خپلو مسابقو لومړۍ ښځه بللې او ویلي دي چې په راتلونکو ورځو کې به یې یاد اول منزی دا او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری وچې د دې سات مهم کورنی او بهرنی خبرونه یې وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا مسایل لرو. د افغانستان د سولې عالی شورا د تاشکن کانفرنس ته چې په اشاره چې سبا به پیل شي وایي دغه ډول کانفرنسونه د تروریزم په ملاتړو هیوادونو د فشار په برخه کې ګټور تمامېدای شي.
شور از این پس با تدویج این کنفرانس های سر کشورهایی که می خواهن اخلال خود در کلوسی صلح افغانستان وارد کنن هنوز هم مستقیم یا غیر مستقیم و اضرار خود در بین مردم افغانستان وارد کنن فشار زیادتر میشه.
د دې شورا ویان سید احسان طاهری و په همدې اړه د سوله ایز بدلون ټولنې مشر او د سیاسي چارو کار پو فاروق اعظم سره هم غږېدلی یو.
زه ډېر ورته خوشبینه نه یم ځکه چې ټرمپ ویل چې زه طالبان ماتوم زه زور کوم او چې هغه تر هغو پورې سولې ته نه یاځي نو د کابل حکومت خو هیڅ هم نشي کولی.
د کابل پرلت کوونکی وای لدی وروسته چې تیر ماخامی په خیمه د حمله لامل یو تن وژل شو لدی وروسته به هم خپل دی اعتراض ته دوام ورکړي.
زمونږ پرلت زمونږ مبارزه به دوام لري. دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زمونږ مبارزه نشي ټکنې کولای.
یو تن پرلت کوونکی ایمل څړوالو د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ د 2019 نړیوال جام د غوراوی پړاو پایلو به هم جریان لري. په دې اړه به مهم وروستي حاله د خبرونې په اوږدو کې خبر کړو. د سیمې په مسایلو کې به واوري چې نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دا خبرونه مو د ورځې تر 15 بجو دوام لري. را سره پاتې شئ. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. ولسمشر محمد اشرف غنی سبا د تاشکن په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالی شورا د دې مطلب په سرګندولو سره وایي د ازبکستان په شان د کانفرنسونو جوړېدل د تروریزم په ملاتړو هیوادونو فشارونه زیاتوي. د دغه شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د امریکا په ګډون د افغانستان د یو شمېر متحدو هیوادونو غړي ګډون کوي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په دې راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د ازبکستان په ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز او نړیوال اجماع ترڅنګ د افغان حکومت د سولې په طرحې هم بحث او خبرې کیږي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه پر ورځ آزاد رادیو ته ویل چې د دغې ناستې ګډونوال به د سولې د موضوعاتو ترڅنګ د تروریزم سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو هم وغږیږي. ښاغلی طاهری وایي د ازبکستان په ناسته کې د افغانستان په استازیتوب ولسمشر محمد اشرف غنی هم ګډون کوي. یو لور پوره پلاوی په دغه ناسته کې ګډون کوي. د سولې د عالی شورا له درلنشای یو شمېر غړي او یو شمېر نور دولتي چارواکي به هم ګډون ولري. د داشن کانفرنسونو په جوړېدو سره په هغو هیوادونو چې غواړي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د سولې د بهیر په وړاندې خنډونه جوړ کړي فشارونه پرې زیاتېږي.
فشار زیاتر میشه.
د ښاغلي طاهری په خبره دغه ناسته د کابل پروسې له دوهمې ناستې وروسته ترسره کیږي چې پکې طالبانو ته د افغان ولسمشر په وړاندیز هم خبرې کیږي. د ازبکستان پایتخت تاشکند به سبا د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د ناستې کوربه وي. په دغه ناسته کې به د افغانستان د حکومت پر استازو سربیره د ملګرو ملتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیې، چین، اروپایي اتحادیې، پاکستان، سعودي عربستان، ایران او متحده عربي امارات استازي هم ګډون وکړي. با په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس په کابل کې د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې په تاشکند کې په روانه غونډه کې یو ور بیا له وسلول طالبانو سره د سولې وړاندیز مطرح شي. د سولې دلی شورا د ویان په خبره دا چې دغه ناسته د دولتونو ترمنځ نو طالبان به پکې ګډون ونه کړي. افغان ولسمشر په داسې حال کې په دغه ناسته کې ګډون کوي چې نږدې یو میاشت وړاندې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې حکومت له دغې ډلې سره پرته له کوم قید و شرطه مذاکراتو ته چمتو ده. د ولسمشر په خبره که طالبان سوله وکړي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به وپیژندل شي. تمه ده چې د تاشکند په ناسته کې یو ځل بیا د سولې اړوند مسایل د ولسمشر لخوا مطرح شي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دغه ناسته به کومه د پام وړ نتیجه ولري؟ د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ځوابوي. دی وایي موږ ته یوه هیله راکوي چې د سیمې او نړۍ په کچه اوس یو خوځښت پیدا شوی دی چې د سولې په اړه کار کوي. که څه هم تیرو ناستو ته په کتو یوه ناهیلي موجوده ده، خو بیا هم دغه ناسته په نیک فال نیسو. ښاغلی عرفان وایي په دغه ناسته کې چې په کومو مسایلو بحث کیږي په کار ده چې تعقیب شي. د ده په خبره په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره خلک د سولې د ناستو نتایجو ته په تمه دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري و موریدل چې سبا به د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د افغان سولې په اړه کانفرنس جوړیږي او په دې کانفرنس کې افغان ولسمشر او د یو شمیر نورو هیوادونو استازي ګډون کوي. سره له دې چې د افغانستان د سولې عالی شورا دې کانفرنس ته هیله مندي لري، خو د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا د تاشکند غونډې ته دومره خوشبینه نه دي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپو او د سولېز بدلون د ټولنې مشر فاروق اعظم سره مرکه کړې او په سر کې درې پوښتلي چې په څه دلیل د تاشکند غونډه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت سره مرسته نه شي کولی؟ نوموړی وایي
غونډې خو ډېرې ښې دي، په تر هېڅ خو ښه دي او د دې خبرې ثبوت دی چې دا د دې مشکل سیاسي حل باید پیدا شي، نظامي حل پیدا نه شي. لکن زه ډېر ورته خوشبینه نه یم، ځکه چې ترامپ ویل دي چې زه طالبان ماتوم، زه زور کوم او چې هغه تر هغو پورې سولې ته نه حاضر نو د کابل حکومت خو هیڅ هم نشي کولی. بله خبره دا ده چې د کابل حکومت څه پیشنهادونه وکړه، خو په هغو پیشنهادو کې داسې یو څه رانغله چې هغه دې د خارجي فوج ته اشاره وي چې اصلي موضوع هغه ده.
بله، خو ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې طالبانو اصلا د سولې لپاره چې کوم وړاندیز شوی د خبرې منلی نه دي، نو چې بیا فکر نه کوي چې اصلا د دغه مسلې لپاره لومړنی ګام به دا وي چې خبرو ته دواړه لوري کینی، د هغې نه وروسته به بیا په دې نورو مسلو بحث کیږي؟
کابل حکومت باید د هغه مسایل چې طالب ورسره مخ دی د هغه هم هغه ته ادرس. مثلا هغوی وایي چې موږ ته دفتر تاسو ولې نه پرېږدئ، دفتر خلاص کړئ، او موږ مثلا تور لیست ته مو وباسي چې موږ د سولې مذاکرات ته اړ چیرې.
خو اوس خو دغه وړاندیز شوی دغه د کابل پروسې په دوی مناسته کې
وړاندیز داسې شوی دی چې ته راسه په دې سیاسي پروسه کې شامل شه، وسله کښېږده، راسه کابل حکومت کې که دفتر دلته غواړې کار چیرې غواړې خو راسه، ته وسله کښېږده او جنګ بند که، ته راتسلیم شه. تقریبا داسې دی، یعنی هغه اصلي خبره چې د خارجي فوجونه ده هغه ته خو اشرف غني اشاره هم ونه کړه چې هغه به څه کېږي. یا فرضاً مثلا سیاسي حزب پایس راسه صندوق به کېږي، نو دا انتخاباتو کمیسیون به څوک ټاکي چې د مسلې اصلي موضوع چې هغه د امریکایانو حضور دی او په نظام کې د تغییر چې د جنګي حالت بدلېده دي دې ته اشاره نه درته.
بله ډاکټر صاحب، بخی ورسی پوښتنه مې دا کوله چې دغه د کابل پروسې په دوی مناسته کې تاسو ته بخه معلومات کیږي چې د افغان حکومت د سولې په طرحه کې د اساسي قانون د تعدیل موضوع ویل شو چې په دې کې هم امکانات شته چې تعدیلات رامنځته شي، د دفتر موضوع هم مطرح شو او دې ته ورته نور ګڼ موارد. خو پوښتنه دا ده چې کشیر ته یو لوری حاضریږي نه حتی خبرو ته، نو څه فکر کوي چې بیا به دغه ټولې مسلې چې تاسو ورته اشاره وکړه د دې عملي کېدل یا دې ته او عملي طرحه څنګه امکان لري چې هغه دې ورته ترتیب شي او دغه مسله حل شي؟
او دا موږ خو باید طالبان امتحان کړو چې دوی سوله غواړي که نه. هغه دا دی چې که طالبان د دوی حکومت دغه پیشنهاد نه مني نو حکومت باید پر دې باندې غور وکړي چې دا مسله منځګړو چې ښه طالب د ده سره نه کړي، خو یو مشکل دی ده ځکه چې د حکومت که تاسو اشرف غني خبره اورېدلې
طالبان دې موږ د مصروف حکومت پایس ومني نو موږ په هر دې کې د شرط وسره کښینو وګورئ دا حکومت د نه مني مصروف یا مثلا دا حکومت بیا حاضر نه دی چې طالبان په هیڅ ډول مقاومت ومني نو په دې ترتیب بیا د لارې داده چې درېمګړي پیدا شي په وطن کې خلک باندې اعتماد وکړي او منځګړي څوک وکړي
د سیاسي چارو کارپو فاروق اعظم چې حدیث پردیس ورسره مرکه کوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د کابل د پرلط تنظیمون کې وایي چې د دوی په خیمه حمله د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI او د هغوی د مزدورانو لوري شوې ده دوی ټینګار کوي چې خپل مدني حرکتونو ته به دوام ورکوي له کابل سربیره به ولایتونو ته هم وغځوي او حکومت غواړي چې د یادې حمله په اړه پلټنی وکړي او پراتلونکي کې د دوی امنیت خوندي کړي د دغه پرلط کوونکو یا تحسن کوونکو په خیمه تیر ماخام نه وخته به می حمله وشو چې لامل یو تن وژل شو او شمیر نور ټپیان شو د کابل امنیت قمندانې وایي د پدغه خیمه د حمله د سرنګوالي پاړه پلاتنی پیل شوی او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وشي پاړه نور جزئیات رحمت افغان راکوي
د کابل پرله تنظیمون کې وای دوی خپل قانوني مبارزې ته دوام ورکوي دا ډول حمله به غاک ټاپ نه کړي بلکې لا به غختلې کړي د تنظیمون کو لډل ایمل څړوال د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دغه حمله د لر او بر افغان د یووالي د دښمنانو لخوا اسوي ده
دا مغه خلک چې لر او بر افغان یووالي نشي غملم مستقیما پاکستان او د پاکستان تالیسس پنجابي استابلیشمنت ISI او د دوی هغه حلقه بغوش غلامان چې هر وخت د ملت د وور او وینو په پټاګر کې نه ولاړ زمنګ پرلات زمنګ مبارزه به دوام لري دغه ډول نازوان مردانه بریدونه زمنګ مبارزه نشي ټکنه کولای
تیر ماکم شاو خوش پګنیمه بجې د کابل د حضوري چمن پسمه کې د کابل پرلط د خیمه ترڅنګ چاودنه وشوچه یو اعتراض کوونکی پکې وژل سو او څوار لس نور ټپیان سول د حمله هدف د افغانستان د مدني ټولنو د یو شمیر فعالانو پرلط وچه د پښتنو بلوڅو او هزارګانو د حقونو او په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ یې پیل کړی دی د پرلط کډونوالو په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف او سولې غږ پورته کړی او له طالبانو غواړي چې د سولې له پروسې سره یو ځای سي د پرلط بل تنظیمون کې اباسین بریال وایي چې د دوی حرکت مدني او د ظلم خلاف دی او دښمنان له دې بیري چې د پرلط خیمه په یو فکری مرکز بدلیدونکې ده دغه حمله وکړه
دا یو مبارزه یو ملي حرکت دی مونږ به دوام ورکوو هم مونږ به خپل حرکتونه نه یوازې چې په کابل کې ولایت کې پراخه کوو مونږ په وفور خلک راو باسو مونږ په ولایت کې غونډې کوو د خیمې په ډیرو ورځو کې ودرېږي پرلط به دوام کوي په نور ولایت کې پرلطونه وال کیږي او مونږ دې تجمنې
غلې بریال زیاتوي چې خپل حرکتونه به پراخ او له کابل سربېره به ولایتونو ته هم وغځوي نوموړی د پرلط د خیمې د امنیت په ټینګښت کې امنیتي ادارې پړې بولی او ټینګار کوي چې باید په راتلونکي کې د دوی امنیت خوندي کړي په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان محمد داود امین وایي چې د پرلط په خیمه د حمله د ترنګوالي په اړه پلټنې پیل شوی او له غفلت کوونکو سره به قانوني چلند وسی
موږ اتمی برسي ورغله چې خپل برسي کړي دي چې موږ کشور غونو په دې مورد کې حالت توجب شوی دی لاړ دی چې په دې مورد کې پلټنې وکړي او مسولین معلوم کړي چې چې غفلت کړي دي معلوم کړي چې چې پیرن وکړي او دوی نه هم د دوی څوک مسولین دي د دوی نه مخته راوشي اوس د حوزه مربوطه نه مخبل تحقیقات شروع کړي دي چې په دې مورد کې دوی څنګه غفلت کړي ان شاء الله خپل سزا وګوري
ښاغلی امین وای مدني حرکتونه چې د خلکو قانوني حق د امنیتي ادارې مکلف دي چې امنیت خوندي کړي د نوموړي په خبره چاودنه د یو ځای پر ځای شوی مین په وسیله شوې ده د حمله مسولیت تر اوسه چا په ځان نه دی منلې د یادونه ده د لومړی ځل نه دی چې په مدني حرکتونو دا ډول حمله کیږي بلکې شاوخوا یو نیم کال مخکې په کابل کې پرخنۍ غورځنګ هم په حمله کې یو شمیر کسانو ته مرجوبله واوخته د کابل امنیه قومندان له خلکو غواړي چې امنیتي وضعیت په پام د مظاهره کوونکو او اعتراض کوونکو د امنیت د خوندیتوب په هدف خپل ټولنیز او مدني حرکتونه له امنیتي ارګانونو سره شریک کړي
د افغانستان دفاع وزارت وای طالبانو ته تا د روسیې د تسلیحاتي مرستو په اړه هر اړخیزي سیړنې کیږي. د دغه وزارت د وایان مرستیال نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم په دې اړه ځینې خبرې اوریدلې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان په روسیو کې دا ویلي چې روسیا د تاجکستان په وسیله طالبانو ته وسلې ورکوي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو سره د روسیې پوځي مرسته به په افغانستان کې وضعیت لا پسې خراب کړي. حدیث پردیس راپور راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت له طالبانو سره د روسیې تسلیحاتي مرسته نه رد او نه تاییدوي، خو وایي چې د اندېښنې وړ دې موضوع په اړه څېړنې کیږي. دغه وزارت د وایان مرستیال محمد راتمنشت یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه کوم اسناد نه دي موجود، خو د شواهدو د راټولولو لپاره هڅې روانې دي.
ما درې ارتباط تحقیقات مو ادامه داره.
په دې اړه زموږ سیړنې روانې دي او موږ دا موضوع اوریدلې ده. د عیني شواهدو پر راټولولو سره به ان شاء الله چې په دې اړه ډیر معلومات له تاسو سره شریک کړم.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن په دې وروستیو کې دا ویلي چې روسیه د تاجکستان له طریقه طالبانو ته وسلې ورکوي. ښاغلي نیکولسن دغه څرګندونې له ځینو رسنیو سره په مرکه کې کړي دي، خو نوموړي دا نه دي ویلي چې دغه مرستې په کومه کچه دي. مخکې تر دې ځینو افغان چارواکو هم د یو شمېر ترلاسه شویو وسلو په اړه ویلي چې روسي مارک لري، خو په کابل کې د روسیې سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افواد ګڼلي ویلي چې په دا شان څرګندونو سره په یو ډول هڅه کیږي چې د افغانستان د جګړې په اړه پام بل خواته واړول شي. روسي چارواکو مخکې تر دې له وسلوالو طالبانو سره خپلې اړیکې منلې، خو ویلي چې له یادې ډلې سره یې هېڅ ډول تسلیحاتي مرسته نه ده کړې. خو د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي چې روسیې دغه مرسته کړې ده. نوموړی که څه هم په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي، خو په خبره روسیې د کندوز ولایت په سقوط کې هم له طالبانو سره همکاري کړې وه. مخکې تر دې له روسیې سربیره وسلوالو طالبانو سره د ایران د پټې همکارۍ په اړه هم ویل شوي دي، خو ایراني چارواکو په افغانستان کې د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي ځواکونو د مخالفت سره سره ویلي چې د دغه هیواد له وسلوالو مخالفینو سره اړیکې نه لري. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې روسیا په ریښتینې له طالبانو سره پوځي همکاري ولري، دا خبره د اندېښنې وړ ده. د امنیتي چارو کارپوه اجمل سایس:
که چیرې دا معلومات دقیق وي، دا د افغانستان لپاره او په تیره بیا د افغانستان د شمال لپاره ډېره زیاته د تشویش خبره ده، چې بیا به افغانستان لکه د سوریې غوندې دلته به ډېره لویه ستونزه رامنځته شي او د ولسونو او د خلکو په تباهۍ او بربادۍ باندې به دا خبره منتج شي.
طالبانو تر اوسه دوی سره د تسلیحاتي مرستو په تړاو د جنرال جان نیکولسن د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. روسیه او ایران په افغانستان کې د داعش له مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو په اندېښنه کې دي او د یادو هیوادونو چارواکو په وار وار د غډلات ځان او د سیمې د هیوادونو په وړاندې لوی ګواښ ګڼلی دی، خو افغان چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو په وړاندې مبارزه کوي او په دې برخه کې روسیه او د سیمې ټول هیوادونه باید همکاري وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د پکتیکا ولایت د زرغون شار ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له 100 میاشتو راهیسې شاوخوا زر ماشومان د پولیو له واکسینا بے برخې پاتې شوي دي. د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي د دې خبرې په تایید سره وایي چې هڅه کوي دا ستونزه به ډیر ژر د قومي مشرانو له لارې حل کړي. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې. په سیمه کې د آشنا رادیو خبریال عبدالمالک شفق په دې اړه دا راپور چمتو کړی دی.
د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا مسؤلین وایي له تیرو 100 میاشتو را په دې خوا د زرغون شار ولسوالۍ د کونک په سیمه کې د یو لړ ستونزو له کبله شاوخوا زر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی شوی. د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحکیم همت وایي ډیر ژر به ستونزه د قومي مشرانو په مرسته حل شي.
کله کله مشکل وي، امنیتي مشکلات وي، خو د زرغون شار د کونک سیمه چې ده هغه تقریبا د 100 میاشتو را په دې خوا بند ده. خو هغه ته چې څوک مخالفت کوي واکسین ته اجازه نه ورکوي، د مشرانو علماوو مهیله دا ده چې د هغو خلکو سره په تماس کې شي او خپل ماشومانو ته د واکسین لپاره زمینه مساعده کړي.
ځایي خلک هم په سیمه کې د واکسین په نه تطبیق اندېښنه څرګندوي او له روغتیایي مسؤلینو غواړي په دې برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي ترڅو په دې سیمه کې ماشومان له واکسین څخه برخمن شي. پیر محمد د زرغون شار ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی:
پولیو واکسین خو یو ښه واکسین دی او باید ماشومانو ته یې ټول ورک مخنیوی یې څوک نه وکړي ځکه چې دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده چې ځکه پولیو یو د انسان پلچ کوي ګذرې وایي نو دا دې مخنیوی باید څوک ونه کړي او خپله همکاري ورسره وکړي باید واکسیناتورانو سره او له ټیمو سره
پیر محمد همدار زیاتوي چې له هر لاروي باید ستونزه حل او د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړل شي د پکتیکا د ولایتي شورا غړي عزیز په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ
مخې د دینه چې تاسو بچی داسې مشکلات سره مخامخ کیږي نو زما خواهش د دینه دغه ده چې دوی دې باید دغه شدې واکسین مخنیوي ونه کړي واکسین په تطبیق کې باید د ولس سره د خلکو سره همکاري وکړي تر څو دوی بچیان د واکسینه مستفید شي چې دغه سي د ګزړ ناروغي نه ده همدارنګه د نورو ناروغي نه چې محفوظ پاتې شي
عزیز د تل پسیر بیا هم د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې ل رضاکار ټیمونو سره د ولسونو پر همکارۍ ټینګار کوي ترسو هر ماشوم ته 200 کی واکسین په خپل وخت ورسیږي په هیواد کې روان جنگ جګړې د خلکو د سیواد د کچې ټټواله یو د امنیت نشټون هغه ستر لاملونه دي چې د پولیو واکسین د تطبیق مخه ډب یا هم ځنډ رامنځته کوي زیاتره وخت بیا دې ته ورته ستونزې د قومي مشرانو د هلو زلو په نتیجه کې حلېږي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
اوس هم یو سیمه ایزه مسله نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي په دغو انتخاباتو کې اکثره کاندیدان په دریو لویو ګوندونو پورې تړلې دي په دې اړه د آزادی رادیو د خبر د مرکزی څنګه راپور نوریاس نوري وړاندې کوي
د ترکمنستان د 125 کسیز پارلمان لپاره شاوخوا 240 کسانو ځانونه کاندید کړي دي ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تن خپل واک دي خو ټول ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ته وفادار ښکاري د دوی په منځ کې د ولسمشر زوی شپږ دېرش کلن سردار بردی محمدوف هم شامل دی چې ډیر کتونکي د اوسني ولسمشر ځای نیونکی بولي هغه تاشکند ته نږدې له اخال سیمې بیا ځان کاندید کړی چې په ډېره اسانۍ سره به بېرته خپله څوکۍ وګټي د څارونکو په باور که د پارلمان اوسنۍ مشره اقجا نور بردیوه چې 16 کلنه ده کله دغه مقام لرې شي یا په خپله ونه غواړي چې هغه مخته یوسي ښایي سردار بردی محمدوف پر ځای وټاکل شي چې په دې سره به هغه په راتلونکي کې د جمهوري ریاست د څوکۍ لپاره نور هم ورنږدې شي د ترکمنستان مخکنیو انتخاباتو ته په پام سره د دې هیواد هیڅ انتخابات لویدیز څارونکو ډلو آزاد او عادلانه انتخابات نه دي بللي او ښایي نننۍ انتخابات هم له ورته برخلیک سره مخ وي د تېرې فبروري د میاشتې په انتخاباتو کې د ترکمنستان ولسمشر بردی محمدوف په سلو کې د اووه نوي رایو په ګټلو سره بیا د ولسمشرۍ د درېیمې دورې لپاره غوره شو په تېره جنوري میاشت کې غیر حکومتي فریډم هاوس مؤسسه چې په واشنگټن کې دیره ده په ګازو بډای ترکمنستان د سیاسي او مدني ازادیو له نظره د نړۍ په 12 تر ټولو بدو هیوادونو کې شامل وباله ترکمنستان چې شاوخوا 6 میلیونه نفوس لري د تیلو او ګازو بډای زیرمې لري روسیې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواده د ګازو پیرل ودرول خو چین د یوې نوې نلیکې په جوړولو سره د ترکمنستان د ګازو په تر ټولو لوی پیرودونکي بدل شوی دی
و موریدل چې نن په ترکمنستان کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي په دغو انتخاباتو کې اکثره کاندیدان په دریو لوی ګوندونو پورې تړلې دي لکه څنګه چې د خبرونې په اوږدو کې یادونه وکړه چې د افغانستان او د ویسټ انډیز ترمنځ سیالی روانه ده او اوس افغانستان بیټنګ کوي له دې وړاندې د دغه سیالۍ پچا ویسټ انډیز لوبډلې ګټلې او په خپلو ټولو لوبغاړو په سوځیدلو سره یو 215 منډې هدف افغانستان ته ټاکلی دی افغانستان اوس مهال بیټنګ کوي په 9 اورونو کې یو وکټ له لاسه ورکړي یو کس یې سوځیدلی او 850 منډې کړي دي له دې نه وړاندې د افغانستان په توپچونکو کې تر ټولو ډېرې وکټې مجیب زدران واخیستې سلور ویسټ انډیزي لوبغاړي وسوځول د دې ترڅنګ ګلبدین دوه وکټې واخیستې راشد خان یو نبی یو او شرف الدین اشرف هم یو وکټ واخیستا تر ټولو جالب په دې سیالۍ کې چې کوم سرامن څه شو لغدا دي چې راشد خان په دغه سیالۍ کې خپل سلم وکټ هم واخیسته او په نړیواله کچه باندې یو ریکارډ جوړ ک راشد خان په سلور سلويخ وکټو په سلور سلويخ 500 سیالیو کې سلوي کټ تر لاسه کړل دي نو وړاندې دغه ریکارډ د استرالیا د استرالوي تیز توپ چون کې میچل اسټارکس سره او میچل سٹارک په 250 لوبو کې سل وکټ یا اخیستی وی او افغانستان دغه ریکارد البته راشد خان دغه ریکارد په سلور سلويخت سیالیو کې تر لاسه کړی دا ور ورده چې راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د توپ چونکو په جدول کې هم تر ټولو مخکخ بالر دی
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ
خپل د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
درنو دوستانو وخت سلور بجی او دیرش دقیقه شوی نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي
په هرات کې د شیعاګانو یو جماعت مخې ته نن په ځانوژونکې حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی لږ تر لږه یو ملکي وګړی وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان دي. امنیتي چارواکو ویلي چې دو ځانوژونکو په دې حمله کې لاس درلود. غزنی چارواکی د دې ولایت پر دې یک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په ډله ییز برید کې د لږ تر لږه درې وسلوالو طالبانو او یو پولیس د وژل کېدو خبره کوي او وایي چې څو تنه وسلوال هم په دې بریدونو کې چې د شپې تر دو بجو یې دوام وکړ ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د تاشکند په کنفرانس کې به د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز وڅېړل شي او ګډونوال به ملاتړ وکړي. ټاکل شوی چې دا کنفرانس سبا پرانیستل شي او دوه ورځې به دوام کوي. د افغانستان د کرکټ د ټیم مسابقه له وست انډیز سره روانه ده. افغانستان اوس بیټنګ کوي او په لسم اور کې وبخه په یو لسم اور کې دی و لوبغاړي په سوځیدو سره 950 منډې کړې دي. د افغانستان ټیم ته د وست انډیز ټیم د 250 منډو هدف ټاکلی دی. راشد خان هم په 50 اوریزو سیالیو کې نوی ریکارډ ټینګ کړ. په دغو سیالیو کې هغه خپله سلمه وکټه هم واخیسته او په دې برخه کې مخکینی نړیوال ریکارډ چې په استرالیایي تیز توپ اچونکي میچل سټارک پورې تړلی و مات کړ. سټارک په 250 لوبو کې سل وکټې اخیستې وي او راشد خان په 50 اوریزه سیالیو کې دغه نوی ریکارډ ټینګ کړ. په ترکمنستان کې نن خلک د پارلماني انتخاباتو لپاره په صندوقونو کې رایه اچوي. د نننیو انتخاباتو ټول کاندیدان د دریو ګوندونو غړي او څو تنه خپلواک دي خو ټول ولسمشر قربان قلي بردي مخمدوف ته وفادار ښکاري. د امریکا په وزوای په یوه هوایي برید کې دوه تر هګر د لیبیا په جنوب لویدیځ یوې دښته کې وژلې دي. او د یوروویژن د سندرو د مسابقې لومړنۍ ګټونکې لیس آسیا د 94 کلونو په عمر مړه شوه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د عبدالی په نوم د کرکټ سیالیو لومړی پړاو پیل شو. د دغه سیالیو مسؤول نثار صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د عبدالی کرکټ اکاډمۍ په نوښت جوړ شوې چې شپږ لوبډلې به پکې ګډون لري او یوه اونۍ به دوام کوي. د ښاغلي صافی خبره عبدالی خصوصي اکاډمۍ کې اوسمهال 400 ځوانان تر روزنې لاندې دي چې د تکړه روزونکو لخوا ورته روزنه ورکول کېږي. د دغه سیالیو د جوړولو هدف په هیواد کې د مسلکي کرکټ وده او د ځوانو استعدادونو رابرسېره کول ښودل شوي. او د ایران د فوټبال لوبډلې په یوه دوستانه لوبه کې له کوربه تیونس څخه یو د 0 پر وړاندې ماتې وخوړه. د ایران فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دواړه لوبډلې په روسیه کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو لپاره اوسمهال په تیاریو بوخت دي. ټاکل شوی ایران په خپلو دوه نورو تمرین سیالیو کې د مراکش او الجزایر پر وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. په روسیه کې د 2013 کال کیدونکو نړیوال جام سیالیو کې تونس د انګلستان، پاناما او بلجیم سره په یو ګروپ کې او ایران بیا د هسپانیا، پرتګال او مراکش سره په بل ګروپ کې ځای موندلی. د ورزش خبرونو پای.
درنو دوستانو د ورزشي خبرونو مو له واصل وېسال ووري ووریدل. اوس هم د خبرونی د هم نیمای پیل کې د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزیزانو دوه ونیزي خبرونی لرو له ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
د
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازري په ویډرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې اونۍ د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د شمس الحق علیزي په نوم یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې شاوخوا یو نیمه میاشت مخکې په دغې ولسوالۍ کې د مخالفینو په ضد عملیات وشول، خو په دې عملیاتو کې ملکي خلکو ته مالي او ځاني زیانونه ورسېدل. دی وایي د سیمې له زیانمنو شوو سره تر اوسه هم د دولت لخوا کومه مرسته ونه شوه. دغه ستونزه مو له دولتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د شمس الحق علیزي او ورپسې به د هلمند ولایت د ولایتي چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور، ستا نوم څه دی او د کومه ځایه د ټلیفون کړی؟
نوم مې شمس الحق علیزي دی، د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ یو تن اصلي اوسېدونکی.
ښه، ستونزه څه ده؟
مننه. یو نیمه میاشت مخکې له نن څخه د شپې پر دولس نیمې بجې د شپږ سوه څخه الا تر اتو سو نظامي عسکرو پورې د باغران ولسوالۍ چې یوه ډېره لیرې دوردسته ولسوالۍ ده، نو دولت دغسې رالی چې د ډېرو غټو تیارو د خوا څخه دوی اکمال کېدل او په تفیله او خفیفه صلاح او مجهز وه. دا پیاده شول د درې په منطقه کې چې د باغران د ولسوالۍ مرکز دی، د عامو خلکو د بېګناه خلکو په وهلو ټکولو او شکنجه لاس پورې کوي. بدبختانه څوارلس نفره زموږ بېګناه وطنداران په شهادت ورسېدل، پنځه ویشت نفره یې زخمیان کړل، پنځه اتیا ارادې کېدل، پېټې اور واچوي، اولس ارادې موټر یې د منځه ویوړه.
دا عملیات چې ترسره کړل دا د ملي اردو ځواکونه وو.
دوی د داخلي او خارجي قوتونو تشریکي مسایي سره دغه یو مشترک عملیات ترسره کړه. نو دوی دغه سیس نو موثق معلومات او کوردینات نه درلودل، چې زموږ خلک په دې باره کې ډېر سخت ناراضه او مایوسه سول. موږ سړک نه لرو، کلینیک نه لرو، مکتب نه لرو، باغداري مالداري صحت دا ټول شان د صفر سره ضرب دي. نو زموږ خلک وایي چې هغه چې زموږ حق وو هغه چې دولت موږ ته رانه کوي، اضافه چې زموږ وینه بې ګناه راتویوي، نو دا بې حده زیات ظلم دی چې باید دا له منځه ولاړ شي.
دا پیښه چې وشوه ستاسې په خبره یوه نیمه میاشت پې تېرېږي، تاسې او د سیمې سپینګیرو او هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې زیانمن شوي، آیا دغه ستونزه مو د هلمند والي یا نورو سیمه ییزو چارواکو سره شریکه کړه؟
یو شواروز دغه قوتونو دغه عملیات ترسره کړه. هلته یې موزیګانې ونیولې، هلته طالبانو د امنیتي ځواکونو بعضې منصوبین چې د هلمند په بېلابېلو سیمو کې طالبانو د جنګ په وخت کې نیولې وه، هغه یې راوړې وه د باغران د ولسوالۍ په همدې مرکز په دره کې په یو شخصي کور کې طالبانو دوی ساتل. نو دولت دومره یو ښه کار دغه وکړي چې مثال دغه خپل منصوبینو د دولت کارمندان د دوی له منګولو څخه آزاد کړل. نور یې نو ټول ظلم کړی دی، دوکانونه یې تخریب شول، زموږ خلک یې ډېر ناامیده ومایوسه کړل.
مقصد مې دا دی چې تاسې چې د هلمند ولایت مقاماتو ته ورغلي یاست او دغه ستونزه مو ورته ویلې، هغوی څه اجرات وکړل؟
اجرات دغه وایي چې کله دغه قوتونه د باغران د مرکز نه درته تلل، پنځوس نفره زموږ ځوانان او سپین ږیري او متنفذین او بزرګان د قوم دا په حیث د اسیر او د زندانی د ځان سره انتقال کړه، چې په لشکرګاه کې د ملي امنیت په زندانونو کې توقیف ول. بالاخره زموږ د نورو مشرانو او خواخوږو او وکیل صاحبانو او دغه سیمیانجي خلکو په وساطت د هغوی د زندان څخه آزاد شول. اوس زموږ مشکل دغه دی چې په سلهاو لکه تاوان او تخریب او دغه اسیب چې زموږ خلکو لیدلی دی، دولت باید جبران خساره ورکړي او زموږ د خلکو نه بخشش او معافي وغواړي، چې په آینده کې بیا دغه چې بېرحمانه او کورکورانه عملیات زموږ په دغه بېګناه خلکو اجرا نه سي. نه انکشاف متوازن مو ولیدی، نه امنیت ولید، بې عدالتي او بې انصافي او ظلم زموږ بس دی. نور خو نه باید زموږ وشکې د ولس په سترګو کې را نه سي.
اوس موجوده مشکل څه دی؟
زما هیله و ارزو دغه وه چې لس کاله کېږي زه خپل وطن ته نه سم تلای، د بې امنۍ او د جنګ له وجې. زموږ خواهش دغه دی چې دولت په لویو مسایلو، په ملي حیاتي مسایلو، د مملکت هغه صحت دی، معرف دی، عامه نظم دی، د عام المنفعه پروژو تطبیق او حفاظت او مراقبت دی. دولت باید مخالفینو سره په همدې مورد کې یو مشترک د تفاهم ژبه پیدا کړي، او دغه زموږ چې کومه خساره رسېدلې ده د دوکانونو تخریب شوي دي، د همدو جبران خساره زموږ خلکو ته ورکړي، بخشش او معافي وغواړي، او په آینده کې دغسې بې رحمانه او بې هدفه او کورکورانه عملیات په دغسې بې ګناه او بې دوکا خلکو ترسره نه سي، لکه د باغران په مرکز دره کې چې دغسې یو غیر انساني عمل وسو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والي له ویاند ښاغلي عمر زواک سره شریک کړه. زواک صاحب، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ نه یو کس تیلیفون کړی د شمس الحق علیزي په نامه. دی وایي زه د ټول کلي په نمایندګۍ دغه شکایت وړاندې کوم راډیو ازادي ته، چې تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په دغه سیمه کې عملیات وشو د مخالفینو په ضد. هلته کورونه مران شو، ځینې خلک زخمیان شو، ځینې ووژل شو، لیکن موږ سره هیڅ کومک نه دی شوی. سوورې ولایت ته لاړو، مراجعه م وکړه، دولتي ادارو ته خپل غوښتنې وړاندې کړې، سپینګیرې ورغله، لیکن موږ سره هیڅ حکومت مرسته نه ده کړې او ولایت هیڅ زموږ خبر نه دی اخیستی. په دې څه کې مستاسې نظر وغوښتو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وکن چې په هغه سیمه کې تقریبا د تیرې میاشتې په موده کې مختلفو سیمو کې د باغران ولسوالۍ په ګډون عملیات ترسره شول، او د عملیاتو نتایج هم دا و چې تقریبا شپږ څلوېښت کس هلته مشکوک کسان چې هغه په سیمه کې نیول شوي وو په غوځینو کې هغه را انتقال شوي وو، او د دې تر څنګ ګڼ شمېر اسلحې او هغه دولتي وسایط چې رینجر وو یا هموی وو، هغه ټانګونه په هغه ولسوالۍ کې چې موجود وو هغه تخریب شول، وسوځول شول، له منځه ولاړل، او ځینې اسلحې چې ونیول شولې ځینې را انتقال شولې، او ځینې هماغه ځای کې له منځه یوړل شولې. څېړنې دغه خلکو څخه پیل شولې، او بالاخره د دې لپاره چې هغه کسان کوم ثبوت یا شواهد نه ورباندې، او د قوم د استازو چې خپله د اړوند ولسوالۍ متنفذینو مشرانو قومي مشرانو هغه خپله ولایت مقام ته تشریف ته وړی وو، او د ولایت ادارې له مشر والي صاحب سره یې کتنه وکړله. په نتیجې ته سره ورسېدل چې د قومي مشرانو چې هغه کسان چې په دې ځای کې بندیان شو یا مشکوک نیول شو، هغه بېرته ورسره خوشي شول، هغه ورته وسپارل شول. که دوی ته هلته کوم خسارات رسېدلي وي، او دوی ته کوم ستونزې ایجاد شوي وي، او یا دوی خدای ناخواسته دوی هغه کسان چې هغه ملکي کسان وي هغوی شهیدان شوي وي په دې عملیاتو کې، دوی کېدلی شي ولایتي ادارې ته مستقیما د عرض په شکل باندې یا د عریضې په شکل باندې هغه خپله غوښتنه یا عرض پاڼه شریکه کړي، تر څو چې هغه څېړنې په دې عقله باندې وشي، او د هغه ارګانونو ته راجع شي کوم چې په دې عقله باندې دقیق معلومات لاسته راوړي، او په هغه ځای کې کتنه کوي، یا په هغه ځای کې سروې کوي، او یا په یو طریقه څخه د دې لپاره که دوی زیانمن شوي وي خدای نخواسته دوی ته هغه څه چې دوی خصوص کې هغه نظر ورته نیول کېږي. خو د هر ځای عملیاتو د ترسره کېدلو سره سم امنیتینو مسؤولینو ته دا وضاحت ورکول کېږي، او هغه ځای کې چې پرسنل عملیات ترسره کوي په لومړي قدم کې د عملیاتو د ترسره کېدو پلان کې همدغه دی چې باید ملکي کسانو ته خاصه پاملرنه وشي. نو ملکي کسان د ژوند د ژغورلو، د ملکي کسانو ته نه خسارات رسولو په خاطر باندې ډېر تاکید کېږي. خو که چیرې داسې یوه پېښه شوې وي، هلته دوی کولی شي چې د خپل عرض پاڼه ولایتي ادارې ته وړاندې کړي، او هر وخت د ولایتي ادارې دروازه ورته خلاصه کړي، کولی شي چې مراجعه وکړي.
یعنې ستاسې اواز به اوس هم د شمس الحق علیزی اوري؟ یعنې تاسې ژمن کوئ چې که دا خلک تاسې ته مراجعه وکړي، نو یو قانوني چلند به وشي، او دوی سره به هغه د مرستې لارې چارې ولټول شي؟
بله، واقعا کوم کسان چې هغه مستحقین وي، او واقعا دوی زیانمن شوي وي، هغوی ته د هغوی حقوق ورکول کېږي، او هېڅکله هم په هغو باندې سترګې نه پټېږي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي شمس الحق علیزی شکایت کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د مخالفینو پر ضد د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ګڼو ملکي خلکو ته زیان رسېدلی، او دولت ورسره مرسته نه ده کړې، او د هلمند ولایت د مقام ویاند عمر زواک ژمنه وکړه چې دغه خلک د ولایت مقام ته مراجعه وکړي چې قضیه وڅېړل شي، او د ستونزې حل ته تدابیر ونیول شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل لپاره قانوني لارې موجوده وسی لمونږ سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
درنو او قدرمن اوریدونکو د سلام پوړنی کول او همدارنګ د نیوی کال د مبارکۍ په ویلو سره د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو د خبرونه زه تایر روشان تاسو ته وړاندې کوم. دا خبرونه چې د نیوی کال لمړنۍ خبرونه ده نو د نیوی هیلو او امیدونو په درشل کې د خدای وکړي چې ستاسو ګرانو اوریدونکو لپاره هم یو د خیر او برکت کال وي او ګونډي چې ستاسو د ورکوښو عزیزانو څخه د کوم دوست او عزیز د پیدا کېدو زیری در باندې وسی. نو په همدې هیله دا د پروګرام په لومړۍ برخه کې د هغو کسانو پیغامونه خبرو چې په هغه کې ستاسو د عزیزانو او خپلوانو د پیدا کېدو خبر ورکړ شوی دی. نو تاسو لطفاً قلم او کاغذ تیار کړئ او کچیر مو د خپل کوم دوست په هکله معلومات ترغوښ سو نو شمیره یې ولیکئ. دا هم د دوستانو پیغامونه.
زما سلامونه ومنه په کندهار کې یو هلک چې د څلورو کالو ورکو د شاغا په زیارت کې ما دا یادلې پېژنم هم نه ما دا ودري اوس موږ دوستان و هغه یو د بل هلته کې اعلان وکړي نو زه ورک په دشمارم پوهېږم دغه شمار راکول کې اسلام الله نمې دېدم نه ماما دا ښوونځي و یوه اعلان ته ورکړې ما شماره وم نن ورځ ما یېرم و په کندهار کې د کندهار کې اوس په هوټل کې دی مزدوري کوي که دغه سې خواري کوي خو دغه سې دغه سره دی بالا زه خو نو دغه زما پیغام دي و کړی.
السلام علیکم د چاولین میژما د ګریټ ولایت سرتازه بتماج کیما بولس دلس کله کې زب سنگین کنا درا کوم نو وسره غله من خپل خپل خپلوان را سورک دي کتر غواړي نه په کوم مقصد دې تلاش به کړی ما ټلیفون نمبر دي 0 0 8 یو ول د تلویر تو تلویر د ټلیفون شماره پلا بیا و 0 0 8 یو ول د تلویر و تلویر. السلام علیکم.
سلام علیکم د تاسو ته نور ماجم سوالیس کا سلامونه وای امر تاسو مسته یو څه ده مثلا په نامه د علینه د پاکستان د کوټه د لاس کال کې خپل کور را درکسه د تاسو مسته دا وای زما ځامن په پاکستان په کوټه کې دی یو زوی بای جان نومې ابل عبد الله نومې ابل مې یو مطلع دی دا یو نوینه بشر احمد دی د څلور نوري لري یو لوري روزان نومې ابل برسنان نومې ابل فادران نومې دا غمشلور زمونه حاجی میرانزاده د غاډیانو په سړک کې د پنځه ویاجه د غاډي په سړک کې دی نو دا معلومات مثلا تاسو کولای ته وتی اواز کړئ یا مثلا وروي فسوي مثلا دا حددغه ما شمه ټلیفون وته بیان کې په کوټ کې ته د سلسله لري مثلا معلومات کولای شه دا معلومات ورکړي معلومات ما په دغه مات په دغه شمه راکړي زما ټلیفون نمبر 0 9 8 8 9 3 3 1 و سلام پیسه ټول قدر دانه کوم.
السلام علیکم زه د ولادت من چانه کانتار د پنجوی د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ذکر دې دریم کال و چې کدو بابا په هوا کې زه ورکس په لمنه مشکور کښنیان لویا ټول ما څخه ورک شي هر څوک ما ته په اکر معلومات لري ما ته په دغه شمیره زنګ وې زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1 چې هر څوک دا په اکر معلومات لري دا زما د ټلیفون شمیره ده او زه دلته یو ځای یو سیژم بس دا په امان ده د دې راځي څخه په نن چې موږ پیغامونه نشري.
بله السلام علیکم ز د ازادی رادیو ټول کارکونکو او رتون د سره سره سلامونه وایم زما نوم یې زلال دلاندې د هلمند د مرکز لشکرګاه شهر د ټلیفون پر کښه
موږ کوم ورکتو عزیز چې ورکتو هغه پیدا شوی دی د دې څخه یو جهان مننه کوو د دې همکارانو د آزادۍ د راډیو د مشترک کار کوونکو څخه یو جهان مننه کوو چې موږ ته زړه پورې خپرونې او راپورونه همداسې خبرونه او تفریحي خپرونې نشر کړي دي. د دې څخه بیا هم یو جهان مننه کوو. زموږ ورکتو عزیز پیدا شو آزادي راډیو هلمند حفظ الله تعالی خدای تعالی.
السلام علیکم زهیر پان الله خبر کوم ته د غلام حضرت په نام نفر دی دماغي لږ توازن لري د چپ لاس یو ګوته ډیر نری دی د لاس هم لږ نری دی او په لاس کې خط زخم دی او بدن کې ملل لږ زخمونه دي. اصلي زبان یې ماخل درې ده کله د هرات یم کله د کوم ځای یم حقیقت شاته نه معلومیږي کله کله چې خبرې کوي وایي زما اولادونه پاتې شوي دي دماغي توازن لري نو ته کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکه ونیسي. یاد غلام حضرت چپلا سي دا ګټي لږ نری وزن دي خصوصي دي نه خبر چې سلاسه کار کی سم دم دي دا ګټي لږ در چپلا سره لږ نری دي ما سره په دا ټلیفون باندې اړیکه کولای شي. ټلیفون نمبر مې دا دی 01““      0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
السلام. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانو مخمانی د کندهار ولایت نو سره پاره دی کمه د یو نفر زمره تقریبا د 12 سال کې د بلابود د مزر سره د خپل نوم کتل شي د پلان د سیمه او د عراق په تعلیم مستوی دی په ارته کې په اړه معلومات غواړي ته دا غو نمبر د مسره اړ کې چې سفر بیا د سر دې ولس پاره سلوات ازادي راځي ته دې راته مننه
ملي. السلام علیکم. نن مینا دې د خوصه خبر کوم. زه تقریبا درس کال کې چې د سالي کورونې څخه درک یم چې کله د پاکستان څخه راتلا کسان ځواب کې څلور کلوم او دلته دي او کورونې سره اوسېدم. اوس هغه کورونې د ما سره ظلم کوي که څوک دما کورونې نو هغه ګاوري او یا بل داسې څوک وي چې څوک نه لري او زه سره اوسېږم ما سره د دې شنې تاسو زنګ وایي څه پر اوسه څلور شپېتا نه یا نه څلوېښت یو پنځوس څه پر اوسه څلور شپېتا نه یا نه څلوېښت یو پنځوس. السلام.
گران اوریدونکو دا و د زینو پیداسو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې د کوم دوست او عزیز ژغمو پکښې اوریدلې وي. اوس به هم ستاسو د رکوسو دوستانو پیغامو ته غوږ کېږدو.
یا شید سوی دی دا پلارنی خدای نظر یا پلار دی دا دا نم لالنا دی دا دول اشکال کی زی خواهشی هم زمان دا غفی غام دی چه از دی رجیت نزان گولی.
بلی اسلام علیکم. زی محمد سرار زابل ویت مرکز خلاق مکیز که دا پیغام کاست پر دوما چیز مایو محمد عبدالرحمن پنامه چی مشهور پر کوچی دی دشمر رو کار کی چی نظر کسوی دی که هر مسلمان رو در حق معلومات لری او یا ناسی ولاوی سلری نو کولای چی مست فریش مارو باگی تماز مستر تماز و نسی سکر آویا اتا جیر سی یو نویر سواتل
زنان سیب گل دنگ رهار و لید درو دات و لسالی نتا سر پاڑی که کم زمنگ یا خولوان دی جمیل پنامه تقریبا دادری میشی کیگ نادره کجه سار چال پا دا دی انسانی دا حمدرده دا لاری نا دی منگ سر پاڑی که شی زمان دوش ماری دید یو شماره دا سی پرواوی نوی نه پندر شپک سو دو نه یو برا شماره سی پاتاوی
بلیان سلام علیکم ز عبدالله د کندهار په د جړی ول فالی خبر کوم زما رور آیات خان یو لس کال کیږي چې ورستی د علی محمد زیدی د شکافر دروازې د علاقه دی یا د پر یو ځای مشته دی په لاس مې را ونی تماس دې زما سره ونیسی سی پر علی نجیش ناویا وساو کنزلس یو ځلې بیا وایم سی پر علی نجیش ناویا وساو کنزلس یعنی پر دا بلش میرا وانی تماس را سره ونیسی سی پر علی شپاز نا اتا و سلور شپاز اتا کدې دا موږ راغوري یادي مصطفی دا سنیرا رنگو یې کیا ول چاته دا معلومات یې مصطفی په دا سنیرا رنگو یې افلا
السلام علیکم زم محمد اخبار د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ سروانه خبر کوم مرو رحمت الله نن یې سلام کاله کې د خپل کور نه درکه په مسنه زمره مې د ژوند درکه کله خپل د اعلان او یا بس څو د پاره معلومات لري غټ تړای دی په جبه کې بنجي دی او په دا شماره د زنګ راوې صفر اویا و اویا اویا یو څلو دوی شماره یې ور بیا تکرارون صفر اویا و اویا اویا یو څلو دوی السلام علیکم
السلام علیکم زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د ځنې د سیمې اوسیدونکی یم زما یو د کازوی دی د سرور په نامه شش کاله درېم دی چې ورک دی د زکریا کازوی دی او پاتې سو داسې د یو پنځه شپږشتو کالو دی د شش کاله درېم دی چې پاتې یم ورته معلومېږي هر مسلمان ورته قیام معلوم یې یا د مرګ یا د ژوند معلومات یې ورته نو په دغه شمېره کې ما ته زنګ ووهئ صفر وسو دوا اتیا وسو نهه دوه زره جایزه دې ترلاسه کړي. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم جاوید جان د ننګرهار د پچراګام نه تاسو سره کدی کوي کوم چې اورت لارم په ځلغانی په نوم دی وکاله کیږي ونی کور څه د دره کا شوې ده کچې ته یو چا مارګرو ته معلومات یا په خبرې مونږ आवाज اورو نو پلان د شواره مونږ سره تلې کومې اړیکه وکړي چې پر و نه درې واره ته چالو درې سات درې آزاد راځونه یو نړۍ مونږ په مخ هم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز زړګی د هلمند ولایت نه د ناوی د ولسوالۍ د استاشر په تماس کیم. ما یو ورور دی د درې کال کې شنادره کدی نوم یې محمود دی د خدایرام اکا زوی دی د وزیر کال مسی دی د ګلاغا او د زړګی ورور دی کچیر یا د مشخپل د مزه غوري یا مثال نور مسلمانان ورونه په دې اړه باندې معلومات لري یا ور معلومی یا ور سران دیوالی په دغه شمیرو کې تماس ونیسی درنه شیرینی د دلاسه کې صفر اویا دوڅو شپېته درو دېرش و شپېته او بل شمېره ده اتصالات صفر اتاویا شپږ پنځوس نسو یوولس نسو یو شپېته او صفر دوه دا بل شمېره سلام ده صفر و څلور نه اته پنځه دوا شپاج شپاج دوا صفر شپاج دغه درې شمیرې دي بي سیم اتصالات سلام په دوغه شمیرو د مر سره اړیکه ونیسی درنه شیرینی ورکول کیږي او سلام.
السلام علیکم ز د آزادې رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم. صبردین یم د خوشنا زما یو کلیوال د احمد شاه په نوم د ظاهر شاه زوی دی پرونه احمد شاه او وزیر شاه دی دا اته کله کیږي چې به دارا کا شوای دی چاره ته وای چې د آزادې رادیو ته جواب ردم کې زنګ وهلای وو چې د احمد شاه په نوم یو کس په پلاچرخي زندان کې دی. سلام.
الو السلام علیکم زه د هلمند ولایت مساکر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو ورور تقریبا نه کال کیږي په پاکستان کې نه درک دی خو څو واره دا چې حال لغلی چې هغه بندي دی خلک راغلي دي خو موږ ته هیڅ معلومات نه کیږي که چیرې د یا بل څوک په دغه اړه موږ ته معلومات راکولی شي نه معلومات لري چې نو په دغه شمېره موږ ته زنګ وي صفر و نه صفر څلور درې صفر و نه پنځه هر مسلمان څخه دا خواهش لرم چې زموږ سره دا همکاري وکړي د دغه مبحثو معلومات مشترک وسلام.
ګران وروره، موږ خو دغه د ستاسو دغه پیغام خپور کړ، خو متاسفانه چې تاسو د خپل ورک شوي ورور نوم په دې پیغام کې نه واخیستی، نو هیله ده چې په راتلونکي کې تاسو دغه پیغام د سره ثبت کړئ او د خپل ورک شوي ورور نوم پکښې ذکر کړئ. مننه. ګرانو دوستانو، د نن ورځې د ورکسو عزیزانو د خبرونې وخت پوره سو. که چیرې تاسو خپل پیغام ازادي رادیو ته لیږلی یعنی ثبت کړی وي او د نن په پروګرام کې مو نه وی اوریدلی، نو لطفا خپل حوصله له لاسه مور کوئ، ځکه چې دغه پروګرام وخت محدود دی. نو موږ به په راتلونکو خبرونو کې حتما ستاسو پیغام خپور کړو.